سره کیږي. تر دې مخکې هم د روسیې هیواد د ازادۍ په ویاړ د ځغاستې یو لوبه ترسره شوې وه چې یاد افغان لوبغاړي پکې د برنزو میډال ګټلی و. او د ایران د جودو اتل د امنیتي اندېښنو له کبله خپل هیواد ته نه ستنېږي. د جودو ورزش یو نړیوال ایرانی اتل وایي د حکومت امر یې نه دی منلی او د توکیو په نړیوالو لوبو کې د یو اسرایلي جودو کار سره یې سیالي کړې ده. هغه وایي اوس هیواد ته له تګه ډارېږي. د جودو نړیوال فدراسیون ویلي چې د سید مولایی نه غوښتل شوي و چې د توکیو د نړیوالو سیالیو په نیمه پای لوبه کې د اسرایلي لوبغاړي ساګي مورکی سره سیالي ونه کړي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام مونه د نیمه نړۍ د ښځو ازادۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروگرام او د ګوړې اچار د ازادۍ رادیو تفریحي خپرونه خپرېږي. خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع. د ایران ولسمشر وایي ایران به هیڅکله هم له متحدو ایالاتو سره تر هغه وخته دوه اړخیزې خبرې ونه کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي. حسن روحاني دا څرګندونې نن د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې وکړې. تفصیل یې نوریاس نوري اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د احتمالي ډیالوګ پیلیدل رد او هغه په دې پورې مشروط وباله چې که امریکا ټول هغه بندیزونه چې بیرته پر ایران لګولي لرې نه کړي او دا هیواد بیرته له ایران او د 2015 کال د تړون له نور شریکانو سره څو اړخیزو خبرو ته ورونه ګرځي دغه خبرې نشي پیلیدای. حسن روحاني دغه څرګندونې نن د پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې وکړې چې د ایران دولتي راډیو په ژوندۍ بڼه خبرولې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې روحاني وویل له متحدو ایالاتونو سره د خبرو د ترسره کېدو په اړه هیڅکله هم پریکړه نه ده شوې، خو په دې اړه ډیر وړاندیزونه ورته شوي چې دوی تل ورته منفي ځواب ورکړی.
ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم.
هغه زیاته کړه که د امریکا متحده ایالات ټول بندیزونه لرې کړي لکه د پخوا په څیر کولی شي د تهران او د 2015 کال د اټومي تړون له نورو شریکانو سره په څو اړخیزو خبرو کې ورګډ شي. لا ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو په تیر بیا فرانسې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې کړي چې د ایران او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرانو ترمنځ یې کتنې ته زمینه برابره کړي. تیر میاشت روحاني وویل چې ایران به له خپل د اوږدې مودې دښمن متحدو ایالاتونو سره خبرې تر هغو ونه کړي چې د 2015 کال اټومي تړون تر وتلو وروسته یې بیرته پر تهران لګولي بندیزونه لرې کړي نه وي. د دغه تړون اروپایي شریکانو هڅه کړې چې د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ کم او هم د ایران پر اقتصاد د دغو بندیزونو د اغیز په کمولو سره دغه تړون وژغوري. خو دغو قدرتونو دا خبر درای هم ورکړی چې له دغه تړون څخه د دوی ملاتړ په دې پورې تړلی چې ایران یې په ترڅ کې ټولې کړې ژمنې عملي کړي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوي ده.
ترماستریکا چې مزدکړه کړي زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمه نړۍ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم په دې وروستیو کې د جنسیتي تبعیض پر ځای ډیر کار وشو، خو لا هم نجونې او ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخ کیږي. ولې ځینې کسان نجونو ته د شرم په سترګه ګوري او محدودیتونه پرې وضع کوي؟ دغه کار څه پایلې درلودی شي؟ قانون د ارواپوهنې علم او شریعت په اړه څه وایي؟
باید کوشش وکوي چې فامیل ته قناعت ورکړي چې
د اساسي قانون په 2 ماده کې په مشخصه توګه دا
اړوند ادارې هم په دې برخه کې یعنی مسؤل دي. هغه ادارې چې د ښځو په برخه کې کار
په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشئ.
په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض ختمولو لپاره ډېرې هلې ځلې شوي، خو بیا هم داسې کورنۍ ډېرې دي چې لا هم په کور کې د لوڼو زیږېدو ته د ننګ، آر او شرم په سترګه ګوري. مور د نجلۍ په زیږېدو ملامته ګڼي او ناسم چلند ورسره کوي. ځینې بیا په دې باور دي چې نجلۍ یا د کور ده یا د ګور، نو ځکه له هغې د نظر څرګندولو او آزاد فکر کولو حق اخلي. محدودیتونه پرې وازه او د عمر تر پایه له پیغورونو سره مخ وي، ان تر دې چې ځینې پلرونه لونې د اوږو بار ګڼي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې شته دودونه د دې سبب شوي چې د نجلۍ لوړ غږ، خندا، خوخی، د هغې لومړی ځل میاشتنی عادت، د ژوند ملګری انتخاب او داسې نور مسایل تابو ګڼل کیږي او پر وړاندې یې ګڼ محدودیتونه وضع شي. شګوفه د هغې شل کلنې نجلۍ مستعار نوم دی چې له ماشومتوبه یې د دې لپاره ستونزې، محدودیتونه او پیغورونه زغملي چې نجلۍ پیدا شوي. دا وایي کله چې په کور کې په لوړ غږ خبرې هم وکړي، نو د کورنۍ لخوا له ناسم چلند سره مخ کیږي او ورته ویل کیږي چې نجلۍ ده او غلې دي کینی. شګوفه وایي له کلونو راهیسې له زړه تنګوالي او روحي فشار سره مخ ده او ډیره هڅه کوي چې له ټولنې لرې په پټه وژاړي.
روینه وایي چې دا چیرته مځئ، واده ته مځئ، خواند مسکو مکوی، چه تخبر مکوی، فقط پا کور که کینو خدمات وکو، مزدوری وکو، لاد ویل دی، بل دی، تکل دی، مگا آرشا چکو وی اغا دا شرم دی، خونزی تا مگا نپری دی، وزیفی تا نپری دی، شرم دا دا خونزی تا مزی، کلا کلا تا دی مگا پا کور که سزردی را پا ما بانه چی شیسی، خپنگوان راسی خپاس ما، بیا زارم از زارم دی، زورم ډیر زورم، خپای ما زړه می خپای، یعنی مخ می ډیر زړه راځي چې چې ته لار سم ګلار سچې.
ستاره بیا وایي د کورنۍ مشران یې تل ورسره داسې رفتار کوي چې ګواکې دا یې د کوچنیو ورونو په مقابل کې هیڅ هم نه ده. د ستارې په خبره کله چې ورسره ناسم چلند کیږي، ان له خپل جنس هم کرکه وکړي او په دې هیله شي چې کاشکې نجلۍ نه وای پیدا.
موږ ځان بیخي کوچنی موجوده حس کوو او هیڅکله مثلا موږ په هغه کې کله چې موږ واس هم کیږي او یو مقام ته رسیږو هم موږ جرات نه کوو ته هغه سې خبر وکړو یا هغه وکړو. دې له خاطره چې موږ ته له حوال نه ویل سوي چې تاسو داسې خبرې مه کوئ، تاسو دې مقام ته تاسو جلۍ یاست، تاسو ته شرم او هغه ته داسې خبرې. په زیاتره وخت کې کله چې زه ځان سره تنها کینم دا فکر کوم مای کاش زه به هلک وای. د دې له خاطره کله چې دغه د هغوی دغه مسؤلیتونه یا د هغوی دغه کارونه چې هغوی کې یو هغوی ته احترام قایل کیږي، زه د فکر کوم کاشکې هم زه هم هلک وای چې همدې مقام ته او همدغې هغه ته زه رسېدلې یم، همد لږ احترام سوی خوای.
د غزنی ولایت اوسیدونکي مدینه وایي که نجونې د دغه حالت بدلېدو لپاره هوډ وکړي او خپل ظرفیت لوړ کړي، نو د وخت په تېرېدو سره د نجونو پر وړاندې د خلکو دا ډول نظر هم بدلېدای شي. د مدینې په خبره زیاته هڅه یې کړې ده چې پلار ته قناعت ورکړي چې نجلۍ هم استعداد لري او د نارینه و په څیر کار او تحصیل کولای شي.
زم د تحصیل په دوران کې د ډیرو خبرو سره مخامخ شوم، هم د ورور لخوا، هم د پلار لخوا، هم د مور لخوا، او په افغانستان کې هم شرایط ډیر خراب ده. مونږ نه غواړو چې زمونږ د کورنۍ او فامیل نوم بد کړي، نو ما بیا هم د دې محدودیتونو سره مقابله وکړه، هغو ته مې قناعت بخش ځوابونه ورکړه او سبب شو چې اوس هم دولتي پوهنتون وایم او هم خصوصي پوهنتون، دواړه هم زمانه پنځم سمستر کې.
ځینې مدني فعالان په دې نظر دي که چیرې نجلۍ له ماشومتوبه ګوښې پاتې شي، نو له تعلیم، تحصیل او کار هم لرې پاتې کیدای شي. مدني فعاله اوګۍ وردګ وایي د کورنیو تر څنګ اړوندې دولتي ادارې هم باید هڅه وکړي د عامه ذهنیتونو د بدلولو لپاره پلان او برنامه ولري. د هغې په خبره که دا کار ونه شي، ممکن ښځې له نورو خنډونو سره هم مخ شي.
اړوندې ادارې هم په دې برخه کې یعنی مسؤولې دي، هغه ادارې چې د ښځو په برخه کې کار کوي، لکه د ښځو د چارو وزارت موږ لرو، همدارنګه هغه پروژې چې یعنی د بهرنیو هیوادونو څخه دلته په د ښځو پر وړاندې عملي کی، او همدارنګه موږ ویلی شو چې اړوند ادارې په دې برخه کې عامه پوهاوی هم رامنځته کولی شي، د سیمینارونو دایرولو له لارې، د پوهې له لارې. په دې طریقه باندې موږ کولی شو چې د ښځو ذهنونه بدل کړو او دوی دا پوه شي چې جنۍ د کورنۍ بار نه ده.
دا چې د اسلام دین او شریعت د هغو خلکو په اړه څه وایي چې نجلۍ د کور شرم او د اوږو بار ګڼي، په همدې اړه د دیني مسایلو له کارپوه محمد الله سید زاده سره غږېدلی یو.
عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د چا چې یو لور پیدا شي او ژوندې خخنک په خوار سترګ ورته ونه ګوري او زوی په هغه لور باندې زیات ونه ګڼي، الله تعالی به یقینا دا شړای جنت ته داخل. خو اوس له بده مرغه موږ او تاسو په خپل ټولنه کې وینو چې لورانو ته ډیر سپک نظر، په خوار سترګ ورته کتل کیږي، د حقارت ژوند ته مجبوري، چې دا اسلام په کلکو ټکو غندلې دي او دا یو ناروا عمل ده. هر مسلمان باید چې زوی ته او لور ته په یوه سترګه بلکې په درانه سترګه وګوري، په دېو کې فرق ونه کوي، ځکه چې په دې باندې لوی خدای جل جلاله سخت غصه کوي.
د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه حقوقي او قانوني حکم څه دی؟ په اړه یې د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح وایي،
د اساسي قانون په 2 ماده کې په مشخصه توګه دا وایي چې ښځه او نارینه د قانون پر وړاندې یو شان دي، یعنی تبعیض له منځه وړی ده. او همدارنګه یو سلسله اساسي حقوق دي چې هغه د اساسي قانون په 3 ماده کې دي، یا په 9 ماده کې یو سلسله مسایل راغلي چې مکلفیت په نامه باندې ده، تر څو د دې په استفادې سره ټول په مساوي توګه د خپل حقوقونه استفاده وکړي. دا چې دوی نقصی دا لیبی خانه سخت گناهکار کیږي، د بل خانه د اساسي قانون او د موضوع قوانینو نقض ده.
د افغان خزو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مرا تر هغه ایستی لرګی راتو خو د سی وتره بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره څه وکړو؟
شخصي د هلاري د دې چې کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کوم چې ادمه تعادل سره ډېر مهنس ترن شي.
دا هرڅه په نیمه نړۍ خبرونه کې ل آزادۍ رادیو څخه واوري.
کله نا کله د کورنۍ نږدې کسان هم جنو او ښځو ته د دې احساس ورکوي چې ګواکې موجودیت یې د ارزښت وړ نه دی، او یا دوی د شرم او ننګ نه خبولي، نو له روحي او رواني پلوه ممکن له خطرناک حالت سره مخ شي. خو د دې ستونزې د حل لپاره څه کیدلای شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتي غني د کورنیو مسایلو له مشاورې شمې کټوازۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی کټوازی ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړ. په لومړی سر کې غواړم په دې وغږیږو چې کوم عوامل د دې سبب کې